د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو وي. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ټرمپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډیر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
به این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړولی دی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستې سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړولی، خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر یې شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یوه کانفرنس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسله والو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرشوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډي پي اي ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مرل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزې رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اگست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکي ونی پیلیږي. د عبدالله عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات ترته لرو. د کابل په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیې ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خبرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي دوا او نس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، د سپتمبر په میاشت کې پیلیږي. نن د اګست میاشتې 28 نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې به غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د دغو خبرو اترو لپاره یا د دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه کړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار یې وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به خپل منځ کې د دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي تر څو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظری ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی چې ام افغان چارواکو ویل دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او دغه راز طالبانو هم تازه ویل دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1200 زندانیان چې احتیاطنې خوش شول او 360 تنې پاتې دي، د موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانې دلی چې افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا د 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې د آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق، اوریدونکو تاسو د عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، له سپتمبر څخه، له راتلونکي اونۍ څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه به په افغانستان کې د جګړې د شل کلنو دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترونیک چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس تانګزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون د ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو، دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده. او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکي په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخیستې ده. نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي چې هغوی مخالف نظر لري او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو، د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سیرې ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړي. د دوی له ډلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه وروسته یو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، له منځه وړل کیږي او د دغه حالت خاتمه مو غوښته او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیلوال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولای. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنځیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی و. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
رای به مورد است،
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوري ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې پنخه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم درځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو پاین ته چې تاسو کله ورسی یلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایمسته چې تاسو دغه ځای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په هر څلورو کلونو کې یوار د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د جمهوري ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوري غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو، نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوو جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو 50 تنه یې ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتی ازادۍ غوښتنه چې سوی وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو 50 مسلمانان په کراس چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشهود ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن استرالیایي برنټون تارانټ جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانټ پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنټون تارانټ په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا 3 ساعتونه راګرځېدلې وو. دې نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري، خو یوازې د مشروطې ازادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د 50 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر دریم جمعه هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جمعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تارانټ څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانټ د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې د 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دای سره د مشتبه بخت ولرسي
بخشه د غلری شاین دالری او د څه پیسې جوړ ان شاء الله که به خې کمی وسینو 15 لک افغانۍ او په تاریخو 15 لک افغانۍ څوک نس جوړواله کې څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکالې کوکنار بند کړی دی او باغ کرلې دی. دغه راپور درویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې او تر 15 بجو 2:19 پروګرامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو
اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په شکل د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه وي. د ده ژوند او کار ته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi amerika lumlewi amerika ba lumlewi
only america first america first
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نومان شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالد ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دا مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستل لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریه له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. چړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د چېړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ټرمپ استیضاع کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ټرمپ دا تور پورې و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیضاع پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنې سیال پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د دې په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او بعد د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړي هغه کنګره چې د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یوه منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو څو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي دي که د افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافقنامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سولې راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو واري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنګ کې نه وژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبرې پایل سي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوې ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده او اوس ورځو د خبرونو لنډیسته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندیدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر اته سوه شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي. نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤول دی. خدای وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوې وي. اوس په هلمند کې به پاتې سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی، د یوه هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خېدي. مجتبا سږ کال په خپل تازه کرنسي باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچای پر وژه لږ لمالر ګرځیاغ خړی او سپین رنګه بتی یا هیلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي، وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 افغانی او په تاریخ 15 افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک هم څه جوړه کې څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغښه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کشمکش د دې ودې ته بيغمه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوداسي ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څوک کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بيخنه کرل کیږي خپلې لتون لري. که څوم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه او بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی، د ولسوالۍ په ساته به را روان، پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبه ومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول، هم بدل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دي، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې ستوی څوک لرونکي کی څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی، او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومان راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مینه خورګان ته خشان اخلي، نوې کالی او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي، پلار مینه د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلورو ته ډېره مینه وکړي، نظر نور مې د پلورو ته